د مشال ډیو خبرونه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه مني او وخت د ورځې اندري بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ غوري په پنجاب کې د څلور مشرمانو په وجنه د تورنتن نیول د غراز په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو هړتال او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو په لرو خو تر هر څه مخکې ورزو بشیر غوښته چې تاسو د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی له مومندو څخه د یو غیب کړ شوي کس په اړه د پېښور هایکورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې دې واضح کړي چې هغه چیرته دی. د پاکستان پنجاب چارواکي وایي چې دغلته د په ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکی یو کس نیولې دی او د افغان طالبانو یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د خبرونو تفصیل په 2015 کال کې له مومندو څخه د امنیتي ځواکونو په لاس نیول شوی او وروسته غیب شوی مفتي انصاف شاه په اړه مقدمه کې پرون پېښور هایکورټ حکم کړی دی چې امنیتي ادارې دې دغلته حاضر شي او دا وضاحت دی ورکړي چې هغه چیرته دی. د نوموړي وکیل رضا خان صافي نن مشال ریډیو ته وویل یو ځل چارواکو په عدالت کې منلی و چې دا سړی دوی سره دی خو بل ځلې وویل چې نشته.
بیا د هوسټ هوم چې کوم پوکل پرسن دی کامران الله نامې دا هغه بیا راغی او هغه عدالت نه استدعا وکړه چې موږ لږ بیټر سټیټمنټ د پاره تیم راکا چونکی دا موږ ته مختلف کوارټرز نه دا انفارمیشن راغلی او هغه کې الیکشن تضاد دی خپل منځ کې خو په دغه بیس باندې چې کومه دی هغه کیس عدالت وزنده او بیا آرډر ته ویستو.
د یو بل خبر تر مخه پرون په اسلام آباد کې هایکورټ د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګلالی اسماعیل د نیول لپاره داسې وارن جاری کړی چې ضمانت یې نشي کېدلی. ګلالی له نیول کېدو څخه بچ کېدو لپاره په پټه امریکا ته تللی ده. پر هغې تور دی چې د امنیتي ادارو خلاف یې خلک هڅولي. نوموړی دا تورنه ردی. د پاکستان د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار ویلي د قصور ضلع په چونیا سیمه کې د ماشومان سره د جنسي تیری و او د وژنو په تور یو کس نیولی دی. هغه پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تورن تن سهیل شهزاد په اړه د څلورو ماشومانو په ډي ان اې ټیسټ کې معلومه شوي چې هغه ورسره جنسي تیری کړی دی. د بنو په بکخیلو کې د وزیرستان کډوالو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې زر تر زره دی په افغانستان کې پاتې هغه وزیرستانین خپل سیمو ته ستانه کړي چې په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ سره عملیات وروسته هلته کډه شوې دي. په بکخیلو کې یو قومي مشر ملک غلام خان د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دغه کډوالو د ورسنولو کوم پلان واضح نه کړي دوی به مظاهره وکړي.
طالبانی میں کولے نہ دے یالتا پروسے دی او کدے سردائی موسمی کدے گرمی موسمی پتہ دا اسی تیری دی سمی دا جرگی دا پیسہ لا وکلا سدا دا پیر طریقہ سر والی می دل تا کچے نو والا می ہو دے بنو کمشنر بنو سرا او دے کور کمانڈر سرا دے یو سی نات و دستان سرا کوشش کوی دے ملکاتے او کچے دا ہا نو وش والا دے دینا بعد می پر امن احتجاجی نہ کوی.
پنځه کاله مخکې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروسته د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو په شان په زرګونو وزیرستانیانو کورنۍ خوست او پکتیا ته هم تللې وې. حکومت وایي اکثریت یې رستنې کړي او د نورو پاتو لپاره د رستنولو کوشش کوي. په خیبر پښتونخوا کې نن ډاکټرانو په 15 ورځ هم د حکومت لخوا نوی قانون پر ضد احتجاج او په روغتونونو کې له کاره بایکاټ کولو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې مرستیال مشر سجاد یوسفزي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل حکومت یې په روغتونونو د کنټرول لپاره جوړ کړی قانون واپس والي. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي تر دې مخکې یوه خبري غونډې ته ویلي وو چې دا قانون د روغتیایي خدمتونو ښه ورکولو لپاره د اصلاحاتو د پاره جوړ شوی دی او بیرته وی ونخلی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکو اسلام آباد ته د طالبانو د ننني سفر په اړه ویلي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ وشي. د افغانستان سولې په برخه کې د دولت وزارت وایندي ناجی انوري نن ازادي ریډیو ته ویل د ملکونو هڅې باید د سولې په مذاکراتو منفي اغیز ونه کړي بلکې د مثبت کار لپاره وکارېږي. نن په قطر کې طالبانو ویل چې د دوی یو پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه افغان سولې لپاره د امریکي بهرنیو چارو استازې زلمی خلیزاد هم په اسلام آباد کې دی خو چارواکو یې تصدیق نه دی کړی. یو ځل مخکې هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی و چې د طالبانو سره ګوري، خو د افغان حکومت د اعتراضونو له وجې دا ملاقات ونه شو. افغان حکومت په پاکستان د طالبانو د ملاتړ او افغانستان کې د جګړې روانې ساتلو تور پورې کوي، خو اسلام آباد دا ردی وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کاروي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګا په خوګینو ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په ډرون برید کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د داعش یو مرکز په نښه شوی او وسلې له منځه وړل شوي دي. په ایران کې یو عدالت د امریکا لپاره دریو او برتانیې لپاره یو تن ته د جاسوسۍ په تورونو سزا ورکړې ده. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د عدلي بیان غلام حسین اسماعیلي خبرلان ته وویل چې تېر هفته یو کس د امریکي یوې استخباراتي ادارې ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورول شوې. همداراز دوو نورو کسانو ته لس کاله قید سزا ورول شوې. یو بل کس ته چې برتانیا ته په جاسوسۍ کولو تورن و هم لس کاله بند سزا ورکړل شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې ویلي و چې 19 کسانې د امریکي جاسوسي ادارې CIA ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. له اوکراین سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په برخه کې په شکایتونو کې ذکر شوي دوه چارواکي د ډیموکریټ ګوند په مشرۍ د کانګرس درې کمیټانو ته د ثبوتونو ورکولو لپاره رضا شوي. دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د پلټنو په برخه کې کیږي. او نن په کراچۍ کې په 350 وریزه کرکټ لوبه کې سریلانکا د پاکستان په وړاندې ټاس ګټلې او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه د باران له وجې نه وه شوې او دوهمه پاکستان ګټلې وه. د کرکټ په اړه یو بل خبر دا دی چې هند په آندرا پردیش کې د جنوبي افریقا په وړاندې په ټیسټ لوبه کې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر دا مهاله 202 رنزونه کړي دي او کم لوبغاړی آوټ شوی نه دی. نو تر دې مهاله د مرشاد ریډیو خبرونه اوس له سراج احرید څخه د موسم حال او بې صبح یو
نن د شورو په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ شپېته پیسې او په 1.92 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.72 روپۍ شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 60 پیسې او په 2.70 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 30 پیسې او په 1.70 روپۍ شپېته پیسې. یو افغانی په یو روپۍ شپږ نوي پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 98 پیسې خرڅول کیږي. او 216 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 204 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او د ماسپښین نه وروسته د نری باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 6، بنو کې 1.5 او 9.5، ژوب کې 1.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ور دلته سیسم خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پنجاب په قصور کې د څلورو ماشومان په وجنه تورن تن نیول شوی. د ماشومان حقوقو مبارز وايي باید مور او پلار خپل بچو ته وخت ورکړي. او د شمالی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې افغانستان ته کډه شوي وزیرستانیان دې خپلو کورونو ته ستانه کړي.
دغه تاګر تاک پاکستان ته خپل ملته ډېر په تکلیف ته داسې خصون په کښتا چې ویزې وي ټیکټي نه دي. یو کاس کدی میرم شاه په لیاروي کدی انګیرا ډې په لیاروي ډېر د تکلیف سره مخ مخ تای.
او نن د عدم تشدد نړیوال ورځ مانځل کیږي.
یو دا چې جسمانی تشدد دی چې خلک یو بل گزارو کی دین علاوه تشدد چې هغه یعنی یو قسم تا خلکو ته ذهنی پریشانی ورکول، بد رویه کول، بد سلوک کول.
او په روستۍ نیمه کې دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او سباون هم لرو. له مشال اډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پنجاب الله وزیر عثمان بروزدار د نهه پورز په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي چې د قصور ضلع په چونیا تحصیل کې د څلورو ماشومانو په وجنه د تورن تن شناخت شوی دی او هم دغه راز نوموړی د رحمیار خان څخه گرفتار کړل شوی او د پنجاب علا وزیر ویلی دی چې دغه تن خلاف به د قانون مطابق کاروای کیږي. د یادول دی چې پنجاب په کستور ضلع کې د تیرو څو کلونو په دوران کې د ماشومانو د تښتونې او وروسته پرې د جنسي تیریو یو شمېر پېښې مخې ته راغلي دي. تفصیل له اسلام آباد د مشرډو خبریال احمد الله راکوي.
د اکتوبر په لومبئی نیټه په لاهور کې خبری غونډې ته د پنجاب صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار وویل د روان کال په جون، اگست او سپتمبر میاشتو کې په چونیا تحصیل کې د اتنه تر دولس کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروسته ووژل شول چې پکې د دریو ماشومانو هډوکي او د یو ماشوم مړې موندل شوی وو. د نوموړي وینا وه چونیا کې چې کومې پیښې رامخته شوې وې نو په هغې کې د ککړتن شناخت وشو. په څلور ماشومانو کې فیضان، علي حسین، سلمان اکرم او محمد عمران شامل دي چې د جنسي تیری ورستو وجل شوی وو. د پنجاب امنیتی ادارو د پیښو پلټنی شروع کړي او قریبا 1450 مشکوک کسانو جیو فینسینګ او قریبا 1550 کسانو ډی ان ا ټیسټ وکړي شو او د فیضان او علي حسین په جامو موجوده ویني سره د یو ملزم ډی ان ا ټیسټ میچ شو. د ملزم نوم سهیل شهزاد ولد محمد اسلم دی، عمر یې 20 کاله دی او دا ټول ورداتونه هم دې تن کړي دي. په فوري توګه دا کیس موږ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته لیږلې او هر ورځ به یې اورېدنه کیږي. د ذکر دا چې د پنجاب په قصور ضلع کې د تیرو څو کلونو دوران د ماشومانو د تښتونې وروسته د جنسي تیری یو شمېر پېښې رامخته شوې دي. د 2018 کال په جنوري میاشت کې شپږ کلنه زینب د جنسي تیری وروسته ووژل شوه، کوم چې په ټول ملک کې غم غوسه راپارولې وه او خلکو د قاتلانو نیولو لپاره احتجاجي مظاهرې هم کړې وې. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پېښې ولې رامخته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی. د یادونې دا چې د ستمبر په 28 نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي ماشوم مړې موندل شوی وو چې تشدد ور باندې شوی وو او کورنۍ یې شک کوي چې پر هغه جنسي تیری شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان، نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو نورو سیمو کې یو شمېر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وجل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي تر هغو له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې نوی راوړل شوی قانون بیرته نه وي اخیستل شوی. بلخوا صوبایي حکومت وایي له ډاکټرانو سره خبرو کولو ته تیار دی خو دغه قانون به په هیڅ صورت کې وانخلي. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا ډاکټران نن په 15 ورځ هم په هړتال دي او له بیړنیو خدماتو پرته یې په هسپتالونو او شخصي کلینیکونو کې خپل کار درولې دي. د ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې د دوی څلور ملګري د پولیسو په تشدد کې سخت ژوبل شوي او 15 یې جیلونو کې دي. پړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو. په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د سیاحت څانګې نور کارکوونکي وایي له حکومت سره تر هغو مذاکرات نه کوي تر څو چې نوی راوړل شوی قانون واپس نه وي اخیستل شوی. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ډاکټرز اسوسیشن مرستیال مشر ډاکټر سجاد یوسفزی د سه شنبه په ورځ مشال ډو ته ویل
ندی زمو مذاکرات کې دو بالکل مونږ په دې موډ کې نه یو. څو پورې زمو مطالبات نه مونږ مناو شوې. څو پورې چې دا کوم تور قانون دی چې کوم د ډی ایچ آر ایچ ایک دی دا واپس شوی نه. په کوم کې چې دا پرایوټایزیشن او د ایم ایف یو ایجنډا د حکومت او عمران خان سره مونږ باندې مسلط کړي دا صرف د تاسو خبره کلیر کوم واضح کوم چې دا کوم زمو چې کوم احتجاج روان دي نو دا زمو د صوبې د غریبو او عامو د حق لپاره هم روان دي. نو صرف زمو د ډاکټرانو لپاره یا د نور هیلت امپلای لپاره نه دي.
ډاکټران باید د حکومت لخوا د ځلې صحت محکمې او علاقې صحت محکمې لپاره نوې قانون راوړل شوی چې پکې روغتونونه شخصي کول کیږي او کارمندان به پکې سرکاري نوکران پاتې نشي ځکه خو یې پر ضد راوتلي. خو حکومت وایي دا اصلاحات یې د خلکو د خیګړ لپاره راوړي. د
سپتمبر په دیرشمه په پیښور کې خبری غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویل چې دوی روغتونونه شخصي کول نه غواړي. د په خبره د ډاکټرانو په تنخواګانو او نوکریو کې به هیڅ بدلون نه کوي. یوسفزی وایي حکومت یې له ډاکټرانو سره خبرو کولو ته تیار دی خو یاد قانون به په هیڅ صورت کې وانخلي.
گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گے.
حکومت پریکړه کړی چې موږ به په هیڅ صورت لدی قانون لاس بسار نه سو. په هر صورت به دغه قانون عملی کیږي او کڅوک احتجاج کوي سل ځل دی وکړي. موږ سره هم لارښتا موږ به د نظم او ضبط لپاره ګامونه پورته کړو. اب مارکیټ کې له دوی ش ډاکټران هم ستا هغه براولو ځکه چې دا نظام نور داسي نسی چلیدای.
په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي حکومت په هر سرکاري اسپتال کې یو انتظامی بورډ جوړ کړی او د دې د لارې ډاکټران پابند کول غواړي چې په اسپتالونو کې خپل ډیوټي پوره او په ښه توګه وکړي. همداراز ډاکټران به نشي کولی چې په اسپتال کې د خپل لاسو رسوخ په بنیاد د یو مریض حق بل ته ورکړي. خو مشتاق وایي حکومت چې د نوي قانون له مخې په اسپتالونو کې کوم دغه نوي انتظامی بورډونه یا څانګې جوړې کړي نو په هغو کې غیر حکومتي او نااهل کسان اخیستل شوي. نوموړی وایي دې کسانو ته په کورونو روپۍ ګټه رسي او په سفارش باندې ډاکټران په اسپتالونو کې اخلي.
نظام ډېر ښه دی خو هغه شانته امپلیمنټ نه شو. تاسو نوخار د بورډ مثال والے بورډ دی هغه ایم ٹی آئی لاندې کار کوي هغه کی ممبر دی هغه چیرمین دی چیف منسٹر صاحب روز تر زیارت دی په پنل تنخوا باندې یزو کول لپاره شه پرمان صاحب چاندو یو سره جاګیل بغیر انټرویو نه بغیر شه ټیسټینګ نه بغیر سکوټینګ نه مدا بیا خبر دی چې هغه بیا د خلکو اعتماد په ادارو باندې ختم شي د بیا مرټ نشته دا خو دې خدای نه پاره ولي.
بل خو شوکت یوسفزی په خپل خبري غونډه کې دغه تورن رد کړي او ویل دي چې په بډونو کې ناس کسان د حکومت لخوا ټاکل شوی دي. د یادونې ده چې د جمعې پر ورځ په سرخه پیښور کې د حکومت لخوا د صحت په څنګه کې د نوي راوړل شوی قانون پر ضد ډاکټرانو احتجاج وکړ. ډاکټران وایي چې پر دغه ورځ پولیسو پر دوی تشدد وکړ خو حکومت وایي چې احتجاج کوونکو ډاکټرانو له وړاندې د لګول شوي د فی 144 خلاف ورزي کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبر پښتونخوا د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان مشرانو له پاکستانی حکومت ته غوښتي چې په افغانستان کې د پاتې وزیرستاني کډوال خپل کورونو ته راستانه کړي. په دې لړ کې جرګې پریکړه وکړه چې که حکومت د دوی کډوال نه راولي نو د احتجاج په توګه به سړکونو ته راوځي. پړې نور حال د مشال د خبریال عمر وزیر کوي.
د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام خان وویل دولت د عملیاتو په وخت ورته سو میاشتې یادې کړې وې خو 15 کاله پوره شول. که دغه کډوال نور راستانه نه کړي نو مجبور دي چې احتجاجونه پیل کړي.
افغانستان کې قیم د میر آی ڈی پی دی ادا فائدہ طریقہ سرا پاکستان تا پاکستان حکومت روالی سلوانی میں کولے نا دی آل تا پروتے دی او کدے سردائی موسمی کدے گرمی موسمی پا دی دا آسی تیری دی سمی دا جرگی دا پیسا لا وکڑلا سی دا دا فائدہ طریقہ سرا روالی میر دلتا کچھ نو والا میر دے بنو کمیشنر بنو سرا او دے کور کمانڈر سرا دے جو سی نات وزیستان سرا کوشش کبھی دے ملکاتے او کچھ دا خانوش والا دے دینا بعد میر پر آمن احتجاجی نہ کبھی.
ملک شرادم خان وائی افغانستان کې میشته کډوال پاکستان ته د ضرورتونو پوره کولو لپاره پراتلو کې له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي. باید چې نور پیره هم وشي او واپسی یې یقیني کړل شي.
دغه تاګر تاک پاکستان ته خپل ملته ډېر په تکلیف ته داسې خسون پکې شته چې ویزې وي ټکټین آی دي یو یو کاسو که د میرم شاه پل یار وي که د انګیرا ډې پل یار وي ډېر د تکلیف سره مخامخ تی چېر درې می د انګیرا ډې پل یار باندې 20-25-30 هزار روپۍ خرچه شي. پل یار کې د خلکې رشوتینه ونه وخلي. میرمیش دا غوړي چې دغه خال ته لیاره د ویرکو که نه وي دا خلک مجبور دی دغه زیره ته کومینه پروته دي نیم دله دي نیم پوستي بیا دا مجبور دي چې دا روډینه ته راوځي.
د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه یو والا چارواکي مشال ریډیو ته وویل افغانستان کې میشته کډوالو واپسی بهیر باندې خبرې روانې دي او وړاندې څلورو مرحلو کې قریبا 15 زره پورې خاندانونه راستانه شوي. د دوی په وینا د تاخیلو او شاوال بند سیمې چې څنګه هم کلیر شي نو واپسی پیلوي. د ضرب عذب عملیاتو په وجه زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې چې دا انتظامیه په وینا په وړاندې سلورو مرحلو کې ګڼې کورنۍ راستنې شوې، خو د کډوالو په وینا لا هم د افغانستان په بیرمل لمن پکتیا پکتیکا او خوست ګولان کیمپ کې د سلورو نه تر 15,000 پورې خاندانونه پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اسلام آباد های کورټ د بشری حقوقو فعال ګلال اسماعیل د نیولو ناقابل ضمانت حکم جاری کړی. نوموړی دا وخت په امریکا کې دا حکومت پر دې د ریاستي ادارو د بدنامولو تورن لګوي، خو عدالت یې انکار کوي. پر تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې.
اسلام آباد های کورټ د ګلال اسماعیل پر ضد د مقدمې اوریدنه پرون وکړه. عدالت د هغې ناقابل ضمانت وارن جاری کولو پر وخت خبرداری ورکړ چې که هغه د اکتوبر تر 22 نیټې پورې عدالت ته حاضر نه سو نو کېدای سي فرار وګرځول سي. اسلام آباد های کورټ د امر په داسې حال کې ورکړی چې ګلال اسماعیل د امریکا په نیویارک ښار کې ده او هلته د پناه درخواست ورکړی دی. د پاکستان حکومت د ګلالۍ پر ضد د ریاست او ریاستي ادارې بدنامولو تورن لګولي، خو دا له دې انکار کوي. د اسلام آباد های کورټ د تازه حکم په اړه قانون پوه نور عالم نن مشال ریډیو ټول چې له ګلالۍ اسماعیل سره اوس هم د خپلې دفاع چانس ستا.
دا چرته دا غواړي چې ما چې دې د ادارو خلاف خبرې نه دي کړې، یا غواړي چې هغه اکسپلین کړي چې پاک ادارو باندې دا خبرې کړې دي، الزامات ډولې دي، دې کې صداقت شته او کلی څوک شته دي، وجه سوا او هغه کوم حالاتو چې زه مجبور شوم او ما دا خبرې کړې دي. نو اخیر د حرکت خپل وضاحت کول غواړي، نو د بل په ذریعه باندې کوم ملک کې دی اسرائیل اخیر کې دی الته کې چې پاکستان امبیسی کې بدا سو مقرر حالت یې ورکوم، نو د دې افغانستان کې دی
ګلالۍ اسماعیل سږ کال د مې په میاشت کې تر هغه وروسته ورکه سوه چې په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې پر مهال د پاکستان پر امنیتي ادارو تنقید وکړ. دا مظاهره په اسلام آباد کې د جنسي تیری ښکار سوی او وژل سوی فرشته مومند د وژونکي نیولو لپاره سوی وه. پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره ډیر لټون وکړ، خو تر شاوخوا څلور میاشتو لا درکې وروسته هغه د سپتمبر پر 19 نیټه په نیویارک ښار کې را ښکاره سوه. ګلالۍ اسماعیل د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ده. هغې د ویشنجونو په نامه د ښځینه حقوقو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې جایزې یې اخیستې دي. نوموړې په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیره فعاله وه. امریکا ته په پټه تر رسیدو وروسته هغې له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، نن د اکتوبر په 2 په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د تاوتریخوالي او تشدد مخه نیول دي. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا ونومول شوه. د هند نیمې وچې د عدم تشدد مبارز مهاتما ګاندي د اکتوبر پر 2 زیږیدلې وو چې له کبله یې دغه ورځ د عدم تشدد په نوم شوه. پړې نور حال شانواز ترګ زیرا کوي.
دا نننه ورځ مقصد هم دا دی چې خلکو ته د عدم تشدد په اړه په هوار کړی شي. نو بیا عدم تشدد څه شی دی؟ په خوانه سېنېټر او د انساني حقوقو د خوندي ساتل لپاره کارکونکو افراسیاب خټک وای،
یو دا دی چې دشمنی تشدد دی چې خلک یو بل گزارو کی دینه نوا تشدد چې هغه یعنی یو قسم ته خلکو ته ذهني پریشانی ورکول، بد رویه کول، بد سلوک کول، ماشومانو حق نه ورکول، هر شکل کې چې بل انسان ته ضرر رسي، آزار رسي، دا تشدد دی. عدم تشدد دا چې تشدد خلاف څوک مبارزه کوي جنگ خلاف، نو هغه د عدم تشدد خلک دي. شلمه پیړۍ کې هندوستان چې ګاندي جی او افریقا کې نیلسن مانډیلا او امریکا کې مارټن لوتر کینګ او زمونږ خپل افغان باچا خان، هغه هم د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې وه.
نن وختونه د زنانو د حقونو د خوندیتوب ادارې هم داسې رپورټونه خپروي چې ګنې په زنانو هم په کور دننه او بیا بهر تشدد کیږي. نو د تکړه قبایلی خویندو په نوم د یو غیر دولتي ادارې یو مشر ناهید اپریدی وای چې په زنانو داسې هم تشدد کیږي چې نه د کور نارینه او نه په خپل زنانه دغه تشدد پیژني. نو ورته مې وپوښتل چې هغه کوم رقم تشدد
خپل هغه تر خپل فیصلو حق نه ورکول، دا یو قسم تشدد دی. نو سیاسي تشدد دی چې
جسمانی تشدد په خزمانه روان دي هغه د نوکرې حق نه ورکول خدای په نوکرې کې موږ کله چې ابون ته خزمو زنانو چې په هغه ورکلیس کې کم کې څو زنانو سره چې کم دي نو هغه اراس نه کیږي
مفتی تسلیم الحق د پیر خلا شوقدر اوسیدونکی دی او خپل لوی مدرسه هم ده دی وای چې په شریعت کې هم د تشدد غندنه شوی او د یووالي برابرۍ او هر چا ته د خپل حق ورکولو درس پکې خودل شوی دی
اسلام بنیاد چې کوم دی عدم تشدد دی اسلام چې کوم دی موږ ته د نرمۍ حکم را کوي اسلام موږ ته د محبت حکم را کوي کوره یو اسلام دی یو د مسلمان ژوند دی نن موجوده مسلمانان ظاهری اسلام جون دی اپنا اکڑے نہ دے نو دے وجہ نہ نور خلق اغیار وئی کہ ناغو گین دا اسلام کی دی نہ اسلام دے تشدد سره ہس تعلق نہیں چرے
او دے وئی چہ ک پیو چا تشدد کیگی نو پو ہر وگڑی لازم دا چہ مخنیوی وکڑی خپل جان کی دا برداشت ما دا پیدا کڑی نو بیا ممکن دا تے خلق ترمین ز روان لانجی ہم ختم شی چانا واسط رکھ زئی مشال ریڈیو پی خبر
مشال تا وگونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
بشار لړیو ته وګورئ. ډیپلومټ مجله په پاکستان کې د خپل خبریال لیکنه خبره کړې چې پکې هغه له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو موضوع څېړلې. عمر جمال وایي اسلام آباد غواړي چې دواړه خواوې زر خبرې پیل کړي او که داسې نه کېږي په پاکستان بیا د کشمیر او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د موجودیت په مسلو کې د امریکا مرسته نشي ترلاسه کولی. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 8 پر ټویټر په یو بیان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کولو اعلان وکړ. نوموړي دا پریکړه پر داسې وخت وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو د نهم پړاو په پای کې مشال راډیو ته ویلي ول چې په اصولو کې ورسره هوکړې ته رسیدلې دی. طالبانو هم دا خبره کړې وه. یو امریکایي پلاوی هغه مهال پاکستان ته هم ورغلی و او هلته یې چارواکي د موافقې له شرطونو او برخو خبر کړي ول. خبریال عمر جمال وایي د امریکا دا اقدام د پاکستان لپاره پایلې لرلی شي ځکه چې اسلام آباد غوښتل چې امریکایي استازی او طالبان موافقې ته ورسیږي. نوموړي په ډیپلوماټ مجله کې لیکلي چې د واشنگتن اقدام له طالبانو سره د پاکستان تعلق اغیزمنوي ځکه چې هغه هیواد پر طالبانو د روغې جوړې ټینګار کاوه. جمال وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې لوی رول لوبولی وي. نوموړی د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي له خولې وایي ولسمشر ټرمپ په هغه هیواد کې هیڅوک له خپلې فیصلې نه ول خبر کړي. د چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان پالیسي جوړونکي د ټرمپ اقدام نه هیلي کړل. لیکوال وایي اوس که اسلام آباد غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرې بیا پیل شي نو ښایي طالبان د پاکستان غوښتنه وانوري. د جمال په اند د ټرمپ له اقدام سره د امریکا باور زیانمنېږي. د یو پخوانی پاکستانی سفیر خبر راخیستی چې پکې هغه ویلي طالبان د امریکا د یو اړخیزه اقداماتو په صورت کې د اسلام آباد ژمنې څنګه جدي بللی شي. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه کې راغلی چې اوسمهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مرسته دوه اړخه لري. یو یې له روان حالت سره تړلی دی چې د امریکا او طالبانو خبرې څه پایلې لرلی شي او دویم یې د پاکستان دا اندېښنه ده چې که دواړه لوري موافقې ته ورسي نو وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې څه پېښېدای شي. لیکنه وایي داسې ښکاري چې بین الافغاني خبرې به خورا پیچلې وي چې دا معنا لري چې دواړه لوري ژر ښایي یوې موافقې ته ونه رسي. د جمال په خبره که امریکا او طالبان هیڅ موافقې ته نه رسي نو دا به د پاکستان لپاره خورا ناوړه پایلې ولري ځکه چې دا به د اسلام آباد په اندېښنو کې د واشنگتن د دلچسپۍ د ختمېدو معنا ولري. دی د هند تر واک لاندې کشمیر حالات او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د پاکستان موجودګۍ په یادولو سره وایي چې اسلام آباد په دواړو موضوعاتو کې امریکا ته ګوري او مرسته یې اړینه بولي. دی وایي همدا لامل دی چې اسلام آباد ژر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلېدو په تکل دی او هممهاله غواړي چې دواړه خواوې پر یو بل تورونه پورې نه کړي. خبریال عمر جمال په ډیپلوماټ مجله کې زیاته کړې ده چې که امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکي کې پر ټویټر پر اسلام آباد تور پورې کړ چې په افغانستان کې د اوربند یا تاوتریخوالي کمولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي نو دا د پاکستان لپاره خورا بدې نتیجې لرلی شي.
دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د ډیپلوماټ مجلې لیکنه وړاندې کوله. او اوس هم لږ شېبه کې درې نیمې بجې کېدونکې دي او بشیر ګواښ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان سولې په برخه کې د دولت وزارت وایندې ناجی انوري اسلام آباد ته د طالبانو د نننی سفر په اړه ازادي راډیو ته نن وویل چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په ملکیت او مشرۍ وشي. تر دې مخکې نن په قطر کې طالبانو ویلي وو چې د دوی یو پلاوی به د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته نن ورځي. رویټرز خبري ایجنس په اسلام آباد کې د امریکي سفارت په حواله ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکي بهرنیو چارو استاد زلمی خلیزاد هم په اسلام آباد کې دی، خو دا معلومه نه ده چې هغه به د طالبانو سره وګوري او کنه. په 2015 کال کې لمومندو څخه د امنیتي ځواکونو په لاس نیول شوی او وروسته غیب کړل شوی مفتي انصاف شاه په اړه مقدمه کې پرون پېښور هایکورټ حکم کړی چې امنیتي ادارې دې دغه کس په اړه وضاحت ورکړي چې هغه چیرته دی. د نوموړي وکیل رضا خان صافی نن مشال رډیو ته ویل یو ځل چارواکو په عدالت کې منلی و چې دا سړی دوی سره دی، خو بل ځل یې وویل چې نشته. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو نن په 15مه ورځ هم د حکومت لخوا نوی قانون پر ضد احتجاج او پروختونونو کې لکاره بایکاټ کولو ته دوام ورکړی دی. دوی وایي چې حکومت د پروختونونو د کنټرول لپاره جوړ کړی قانون واپس والي، خو د حکومت دریځ دی چې دا قانون د روغتیایي خدمتونو ښه کولو لپاره دی او بیرته یې نه اخلي. په ایران کې یو عدالت د امریکا لپاره دریو او برتانیا لپاره یو تن ته د جاسوسۍ په تورونو سزا ورکړې ده. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د عدلي بیان غلام حسین اسماعیلي خبرونه ته وویل تېر هفته یو کس د امریکي یوې استخباراتي ادارې لپاره د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوې. همدارز دوو نورو کسانو ته لس کال قید سزا اورول شوې ده. هغه همدارز ویل چې یو بل کس ته چې برتانیا لپاره جاسوسي کړې ده لس کاله بند سزا اورول شوې. او نن په کراچۍ کې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ په یو ورځنۍ 50 اووریزه کرکټ لوبه کې سریلانکا دا مهال څلور دېرش رنجونه کړي دي، 6.2 ورنه شوي دي او یو لوبغاړی اوت.
د بشر وخت تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دې نیمه کې دوه اونې زی خبرونه لرو. سباونه د نړۍ رنگونه خو تر هر څه مخکې راځو د نړۍ رنگونو خبرونه ته. دغه خبرونه چې تاسو پکې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدئ شي کوربه ګلیا زده. دا مشال اړیکو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې متحده عرب اماراتو په لومړي وار خپل ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته لیږلی دی. 15 کلن حارث المنصوري شپږ ګنټو سفر وروسته نړیوال خلای مرکز ته ورسید. المنصوري سره د روس او امریکا ستور مزلي هم مرکز ته تللی دي. د اف پی خبري اجنس له راپور تر مخه ستور مزلي د قازقستان د کانور خلای سټیشن څخه د روس خلای جهاز سویس په مرسته نړیوال خلای مرکز ته ورسیدل. د اماراتو ستور مزل په رسیدو د خدای پاک شکر ادا کړو او عربي ژبه کې پیغام هم ورکړو. هغه د جنگي جهاز پایلټ وو. خو د اماراتو حکومت خلای سفر لپاره د روزنې پروګرام جوړ کړی وو او په دې پروګرام کې المنصوري روزنه ترلاسه کړې وه. المنصوري په نړیوال خلای مرکز کې تر یوې اونۍ پورې وه وختي روي. نوموړي له ځان سره 10 کیلو بیک هم وړی دی چې پکې ګران بایا او مقدس شیزونه شامل دي. نوموړي په لومړي وار نړیوال خلای مرکز ته قرآن شریف وړی دی. د دې ترڅنګ د اماراتو بیرغ او خوراک هم شامل دی. هغه په نړیوال خلای مرکز کې موجود نورو ستور مزلو لپاره د اماراتو روایتي خوراکونه هم وړي دي او د القاف نومي ونې تخم یې هم ځان سره وړي دي. نوموړي له سفر مخکې خبرګان ته ویل په نړیوال خلای مرکز کې به لمونځ هم کوي. نړیوال خلای مرکز په 1998 کال کې جوړ شوی وو. له 13 لسیزو راهیسې د 15 هیوادونو امریکا، روس، کاناډا، یورپین یونین او جاپان په مرسته دا نړیوال خلای مرکز جوړ شوی دی. دې خلای مرکز ته تر اوسه پورې 230 ستور مزلو سفر کړی دی. په دې کې زیاتره د روس او امریکا ستور مزلي شامل دي. په نړیوال خلای مرکز کې تر ټولو زیاته موده د امریکا ستور مزلي پیګي واټسن تیره کړې چې شپږ سوه 15 ورځې په خلای مرکز کې تیرې کړې وي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې ماحولیاتي بدلون له وجې سمندر او منجمد سیمو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. دا زیان له نورو وختونو څو چنده ډېر دی. د ملګرو ملتونو د ساینس پوهانو یوې ډلې تر مخه د سمندرو سطح لوړېږي او واورې ویلېدو عمل هم ډېر په توندۍ سره روان دی. د دې له وجې چاپېریال ته سخت زیان رسېږي. په مستقل توګه د منجمد سیمو واورې ویلېدو وجه کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج دی او دا د خطر علامت دی چې دا عمل ورځ تر بلې زیاتېږي. د دوی په خبره چری کاربن ډای اکسایډ اخراج کې کمی راوستل شي نو ماحولیاتي بدلون کې کمی راتللی شي. دا د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو په اړه دریم راپور دی. په تازه راپور کې د ماحولیاتي بدلون اثرات ډیر خطرناک بلل شوی دي. په دې کې ویل شوی چې د سمندر اوبو ګرمیږي، په نړۍ کې له واورې ډکو سیمو کې د ویلیدو عمل تون شوی او د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. د ساینسپوهانو په خبره د نورو کلونو په پرتله په روان کال کې د واورې ویلیدو عمل درې چنده زیات شوی دی. د واورې ویلیدو له وجې اضافي اوبو سمندرو ته په مسلسل توګه
توګه داخليږي او د سمندر سطح په لوړېدو ده او دا به راتلونکي څو لسیزو پورې دوام هم ولري چې د خطرې وړ خبره ده. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې ځینې جزیرې او ساحلي علاقې به تر 2000 کال پورې انساني آبادۍ لپاره د اوسېدو قابل نه وي. په شمالي امریکا کې د 1970 راهیسي شاوخوا 3 اربع مرغان له منځه تللي چې د ساینس پوهانو په خبره دا یو غټ ماحولیاتي بحران دی. په ساینس مجله کې خپرې شوې یوې څېړنیزې مقاله کې کارپوهان ویل چې په تیرو 500 کلونو کې په امریکا او کاناډا کې د مرغانو شمیر 90% کم شوی دی. د دغې څېړنې لیکوال او د کارنل پوهنتون یو ساینس پوه کینت روزبرګ وایي چې 3 اربع مرغان کمیدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ شمیر دی. ساینس پوهان وایي ډېر مرغان د انساني فعالیتونو له د مادومیت لګواغ سره مخامخ دي. دوی وایي د دوی مادومیت د چاپیریال په نظام کې د انسانانو لپاره بدې پایلې لرلی شي. څېړونکي وایي په یو لړ تحقیقاتو کې چې 12 میاشتې وخت یې پرې تېر کړی ورته څرګنده شوه چې د انسان مړې تر یو کال پورې خوځي. د کرونیکل هیرالډ ورځپاڼې د راپور له مخې آسټرالیایي څېړونکي وایي د څېړنې په ترڅ کې ورته ښکاره شوه چې له مینې وروسته د انسان جسد تر یو کال پورې خوځي. دوی د آفټر په نوم په تحقیقاتي مرکز کې چې د مړو په کروندې مشهور دی له ټایم لیپس کیمرو څخه په کار اخیستو هره ورځ تر 30 منټو پورې د ورځې په رڼا کې د مړو د سر ویډیو ثبت کړې ده. که څه هم پخوا ساینس پوهانو اټکل کاوه چې انسان د تجزیه کېدو په لومړني پړاوونو کې حرکت کوي خو په اخیستل شوو ویډیوګانو کې د مړي حرکت دوی حیرانه کړي دي. دا له مرګ وروسته د انسان د بدن په اړه په تحقیقاتو کې لوی انکشاف دی. تر دې وړاندې څېړونکو داسې تصور نه کاوه. په یو علمی مقاله کې چې د ناسا په ویبپاڼه خپره شوې راغلي ګوګل کوانټمي لاس برې ترلاسه کړی دی. دا برې په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی شي او د کمپیوټر کوانټ زخت زیاتولی شي. د کوانټم لاس برې یا کوانټم سپریمیسي معنا دا ده چې یو کوانټم کمپیوټر داسې مسلې حل کولی شي چې نور کمپیوټرونه حتی د اوسنۍ نړۍ تر ټولو قوي کمپیوټرونه په مناسب وخت کې د هغو د پروسس کولو امکان نه لري. مثلا کوانټم کمپیوټر هغه مسله په 3 منټو او 60 سکندو کې کولی شي چې اوس تر ټولو قوي کمپیوټر چې د آی بی ایم سمټ کمپنی دی د هغې مسلې ته نږدې 10 کاله وخته اړتیا لري. د ګوګل، آی بی ایم او مایکروسافټ په شان د نړۍ تر ټولو سترې کمپنۍ له کلونو راهیسې د کوانټم کمپیوټر په جوړولو کار کوي. دا ډول کمپیوټرونه له موجوده کمپیوټرو سره ډېر توپیر لري. تر اوسه پورې د ګوګل له لوري د کوانټم کمپیوټر د جوړېدو ادعا رسمن تایید شوې نه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita Mario.
¿Y qué es o qué?
¿Y qué es qué?
¿Y qué es qué?
No, no.
په نړیوال باکس افس کې فلم ډاون ټاون ابی په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې فلم اډ آسٹرا په دویم نمبر دی چې د 90 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ریمبو لاسټ بلډ دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم پل پل دل کے پاس په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم ډریم گرل په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او د هند باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم سیکشن 375 کے 14 کروڑ روپو کاروبار کرے گی. د هالیوډ سینما وتیری ډایرکټر مارټن سکارکوزی فلم دی آیرش مین دویم او اخری ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال چارلس برنټ په کتاب آی هارد یو پینټ هاوسز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو رابرټ ډینیرو او الپچینو کار کړی دی. دا د ډایرکټر او د رابرټ ډینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشران ښودل شوي چې څرنګه په جنگ کې ښکیل شي. فلم آیرش مین به د نومبر په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you? Hey, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. He got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Get that gun out of his hand!
You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart.
Something's got to be done.
نالیوډ سینما اداکار ایڈم سینڈلر نوې فلم انکٹ جیم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا ټریلر فلم دی. په فلم کې ایڈم د هیرو کاروبار او جوارګر وی. لډی رمودی رستو ایڈم سینڈلر په سنجیده رول کې ښکاري. فلم انکٹ جیم به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Made a crazy risk, you gamble, and it's about to pay off. So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds. What do you know?
I don't know. I just know.
I disagree. I disagree, Gary.
You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were gonna go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house.
This is me. This is how I win.
د هندي سینما اداکارانو سدارت ملوترا او ریتک دیشمکھ نوې فلم مرجاما ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. فلم مرجاما په نومبر په 8 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مندر اور مسجد دونو ملیں گے. گزرے کا اس دیش کی جس گلی سے مدد ملے گی ہر کسی کو. مانگو یا علی سے یا بجرنگ بلی سے.
تیرے جانے کا غم اور نانے
جان تو وہ بھی لیتا ہے جو تڑ پاتا ہے اور پھر خود ہی مرم بن جاتا ہے.
عشق
آئی میں مر جاؤں.
بہت آئی گئی آئی مگر اس بات تمہیں آنا. تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں
پتا ہے کمینے پن کی ہائٹ کیا ہے؟ 3 فٹ.
میں راکشس نہیں ہوں, میں تو اوتار ہوں.
رگو چھوڑ دے دیوانگی.
ہندی سینما مشہور اداکارانو ریتک روشن او ٹائیگر شروف فلم وار با روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا یو ایکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی او د دې پروڈیوسر ادیتا چوپڑا دی. دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ٹائیگر شروف په یو ځای په فلم کې کار کوي. په فلم کې ونی کپور هم کار کړی دی.
What the hell is going on, Colonel Luthra?
Kabir is gone rogue, ma'am.
Kabir is our best. اس سے پہلے وہ کچھ اور کرے, kill him. کوئی تو ہوگا جو کبیر تک پہنچ سکے.
کبیر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا. اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آئی انڈرسٹینڈ. خالد,
ٹیم کون لیڈ کر رہا ہے؟
آپ کو کیا لگتا ہے؟
Then remember what I've taught you, خالد. موقع ملا تو کھلی چلا دینا. سوچنا مت. میں نہیں سوچوں گا.
آپ کسی اور تک پہنچے, اس سے پہلے میں آپ تک پہنچوں.
میرے راستے سے ہٹ جاؤ.
جو سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے. غداری تو آپ نے سکھائی ہی نہیں. خالد کبھی میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, اب شاید اسے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل گیا.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
بشال لډیو ته وګستئ زم ستاسو کوربا اسرا لمن تاسو د نړۍ رنگونه او نزا خبرونه واردا اوس هم ورسې درې د بلیو نزا خبرونه سباون په سباون خبرونه کې دا اونې د ماشومان لپاره د پارکونو او لوبو میدانونو په اړه خبري شوی د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو د خبرونه قربانا انیس اشمل
اوریدن کو په سباون خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو مبارزان وای چې په دې صبح کې د ماشومان د لوبو میدانونو یا پارکونو ډیر کمې دي دوی وای ماشومان مجبور وي چې په کور یا لارو کوڅو کې لوبي وکړي چې لوبچې د هغه ذهني او جسمانی وده په سمه توګه نه کیږي د لوبو د پرمختګ لپاره کارکونکې ایاز رضا وای چې په دې صبح کې اواسې په اوسو ځایونو کې د ماشومان لپاره پارکونه جوړ شوي دي خو هغه هم له وخت تیرېدو سره خراب شوي دي اوسنو کې د ټالینو په سیر د لوبو سامانونه هم نشته
بدقسمتی نه د ماشومانو د خوشحالیدو لپاره داسې پارک شته دی نه د هغوی دپاره د انټرټینمنټ داسې ذرایع شته دی بزله خیبر لنډی کوتل کې د حمزه بابا کمپلیکس سره لنډ یو پارک جوړ شوی دی او هغه پارک تاسو وکتلو نو تاسو به ورته خفه شئ ورته وبه جاړئ ځکه چې هغه پارک ډېر په محنت باندې په ډېرو لکونو روپو باندې جوړ کړی شوی دی په هغې کې د ماشومانو لپاره د انټرټین کولو لپاره مکمل ذرایع شته دی خو د بدقسمتی نه هلته نه اوبه شته دی نه هلته چمنونه شته نه هلته بوټی شته دی بس یو ډاګه جوړه شوې ده خو په هغې کې چې کوم نور سیزونه دي د ماشومانو انټرټین کولو لپاره هغه ټول شته دی خو اوبه ژوند دی اوبه نشته دی اوبو له وجې هلته مطلب دی چمن نشته دی بوټی نشته دی نو هغه یو ویران ویجاړ پارک دی نو که حکومت په دې باندې زور ورکړي نو هغه هم ټیک کړي د بدقسمتی نه زمونږ چې کوم ماشومان دي لس کلن ماشومان تاسو یادوئ نو هغه خو لا چایلډ لیبر کوي یا مقصد دی لوبو ته په ګراوند کې ناست وي صرف ګوري د تماشبین پیسې ګوري د پېښور خو هم چې په پېښور کې د ماشومانو لپاره د لوبو داسې خاص مرکزونه نشته د دې وجې نه ماشومانان بیا داسې چې د غټو کسانو سره پارکونو ته ځي یا ویډیو ګیم مرکزونو ته ځي بلیارډ ګیمو ته ځي سنوکر کلبس ته ځي چېرته چې د ماشومانو بیا استحصال کیږي او په کومه باندې چې حکومت له غور پکار دی او د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پارک جوړول پکار دی
په مردان کې د کرکټ ټیم کوچ علي هوتی وای موجوده حکومت په ځینو ځایونو کې په میدانونو کې یوازې ونې بوټي کرلې دي خو د لوبو لپاره یې پکې کوم خاص انتظامات نه دي کړي نوموړی وای په صبح کې د لوبو میدانونه لږ ډېر شته خو د ماشومانو لپاره خاص پارکونه د نشت برابر دي
په خیبر پښتونخوا کې چې کله د عمران خان حکومت راغلی دی د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو په علاقو کې چې کوم واړه واړه ګراؤنډونه نو هغه دې ولب کړی دی خو پلے ګراؤنډ لپاره نه دي کړی هغې کې بوټي کړلي دي ښکلې ښکلې بوټي کړلي دي مطلب چې څنګه ماشومان لوبې کوي ګراؤنډونه د خیبر پښتونخوا ډېره لویه مسله ده تاسو کو مردان ذکر زه وکړم زه د ثوابې ذکر وکړم په ثوابې کې یو د بیس بال گراؤنڈ دی چې پای کې بیس بال کیږي هغه پاکستان له انټرنیشنل پلیئرز ورکی او هغه ځمکه چې دنو هغه تنازی ځمکه دنو پاغي باندې بیا دي نو ورکی دا چې ګواټی سره د سپورتس کمپلیکس دی هغه خل زبردست سپورتس کمپلیکس دی یو ان فرست کلاس کرکټ انډر 19 گریډ 2 میچز پاغي باندې کیږي خو د عام ماشوم د پاره خو ایکسس نشته دا راته کو کرکټ راوالو نو کرکټ کې خلکو اکیډمیانې جوړې کړې دا چې پېښور کې نن سبا د ټولو نه ښه کاروبار کوي نو هغه د ګراوند جوړول دي او په خلکو دلته کې تقریبا 4-5 ګراوندونه اوس دي د انکو دامان کې یو انکو دامان دی پښتو دامان کې انکو دامان کې خلکو په 11 باندې ځمکه اغېز کړو پاره باندې کرکټ ګراوند جوړ کړی دی پچونه پکې جوړ کړی دی او دا دی چې 3,000 روپۍ پر میچ اخلي
د لوبو پرمختګ لپاره کارکونکې ایاز رضا بیا وای په پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې کچري لګ ډېر د لوبو میدانونه دي نو هغه ته اکثره پلرونه یوازې الکان بوزي او د جنکو لوبو ته پام نه کیږي
بالکل زه به درته دا خبره وکم چې په خیبر پښتونخوا کې د فوش سیمه د پیښور سره چې کومه پوش سیمه ده حیات آباد په هغې کې مختلف پارکونه دي. په هغې کې مخکې د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې چې کوم سچویشن و د باغیناران هغې کې د زنانو لپاره یو خپل ځای جوړ کړی شوی و چېرته چې به جنکې راتلې هلته په پټالونو کې زنګېدې یا د انټرټینمنټ چې کومې نورې ذرایع دي هغه به یې خپل اولې هغې کې به یې مزید خوندونه اخیستل. خو د بدقسمتۍ نه اوس دا 15 کال دی چې د زنانو هغه ځانګړی چې کوم په پارک کې یو ځای جوړ کړی شوی و هغه هم ختم شوی دی او د هغوی چې کوم پوزیشن دی هغه رنګینی لکه څنګه هغوی ته انټرټین کولو لپاره سیزونه پکار دي. هغوی لپاره یو پارک جوړ کړی شوی دی د غنی باغ په نوم او خیبر پارک په نوم باندې چېرته چې زنانه راځي او هلته کې مطلب دی واک کوي. خو هغې کې هم صرف واک کېږي او داسې سټالونه یا د لوبو داسې مرکزونه پکې نشته دی.
په خیبر ضلع کې د بیډمنټن لوبغاړی جمایما افریدی وای د خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو امنیتي حالاتو ته پکتو حکومت لا پکار ده چې د ماشومانو د لوبو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي.
نه هیڅ سچ نشته دی. یو چې دی یو ملیبل هغه سم نه دی که نه حمزه بابا سره دی مزار سره نو هغې ته هم دمره سوک نه ځي چې بیا ته اوورال خبرې کوې نو نشته دی دمره دا تش ګراؤنډونه وي چې په هغې کې ماشومان لوبې کوي ایس ایس پارک وغیرہ دا نشته دی. بڑو ماشومانو دپاره هم نشته دی او غټو دپاره هم نشته دی. داسې پارک څه نشته دی هغو دپاره هغې دپاره ډېر ضروري دی. ګوره مونږ چې کوم ماشومان دي که نه هغه ډېر چې دی غلط لار باندې هم روانې دی شي مونږ چې دی سم ماحول چې ورته جوړ کړو که نه هغې دې نه ډېر بیا محفوظ کېدی شي. مونږ ماشومان چې دی هغه چې پارک ورته میلاو شي او داسې کھیل میدانونه ورته میلاو شي هغه به یو ښکلی فیوچر جوړ شي.
ایاز رضا هم جمایما ته ورته خبره کوي او وایي اکثره د خلکو کورونه واړوي او ماشومان په کور کې په ازادۍ سره لوبې نشي کولی. نوموړی وایي پخوا به خلکو ماشومان په لارو کوڅو کې لوبو کولو ته پرېښودل چې ورسره به د هغوی په صحت هم ښه اغېز کېده. خو اوس د نامنه او بدو پیښو له وجې خلک خپل ماشومان لارو کوڅو کې لوبو ته هم نه پرېږدي.
د ماشوم نشونما چې په خځې کې کېږي او په صحیح ځای کې کېږي او په ښه چاپېریال کې او په ښه ماحول کې کېږي او هغه زده کړه هم کوي بیا او هغه بیا نور خلکو ته ګوري نور خلک هم ځان له ایز رول ماډل ګوري او بیا هغه پخپله چې په یوزي کې ناست وي په ټال کې ځانګي او هغه د انټرټینمنټ ښه ذرې تاسو به کتلي وي چې په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې د خلکو یو عمر له دوی عمر لی کور وي په هلته کې چې کوم ماشوم وي هغه د ذهني تنوع ښکار وي هغه غواړي چې زه لاړ شم چې داسې آزاد ځي کې کولو میدان کې چېرته ځان انټرټین کړم ځکه چې هغه یو عمر له دوی عمر لی کور وي هغه خو یا فلیټ وي یا داسې کور وي چې هغه کې بس صرف د ملاستی او کمرو یو کیچنی نو داسې ذهنه پکې نه وي. زه زما په نظر کې خدا د ماشومانو د ذهني نشومنو لپاره به دا ډېره بهتره خبره وي که هغوی دپاره داسې یو د لوبو ځانګړی ځای جوړ کړي چې چېرته صرف ماشومان راټولېږي او چېرته چې ماشومان خپل لوبې کوي چې هغلته داسې کسان نه وي چې هغوی د غلطې لارې طرف ته بوځي.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د لوبو لپاره 10 ارب روپۍ منصور کړي دي چې پکې 0.5 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره دي. دغه سي صوبایي حکومت په سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیانې هم لازمي کړي دي. خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي حکومت باید د ماشومانو د لوبو لپاره پارکونو جوړولو ته پام وکړي او په هغې کې داسې اقدامات وکړي چې ماشومانې جنکې پکې هم په ازادۍ سره لوبې کولی شي. په قبایلي ضلعو کې د لوبو د کمیټې مشر شاهد خان شینواري وایي حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د لوبو لپاره 10 ارب روپۍ منصور کړي دي چې پکې به د 1300 کلونو نه کم عمره ماشومانو پر لوبو هم لګول کیږي.
دا 10 ارب روپۍ مختص کړي دي ونیم پکې د قبایلو دپاره دي ځکه چې هغه خو افیکټ شوی ایریا ده هلته څه کار نه دی شوی دا اویا کاله کې. نو اوس د خیبر پښتونخوا کې چې مر شو نو دوی به اول قبایلو کوم ډسټرکټ دي هلته به دوی سپورټس میدانونه جوړوي هلته به ایونټس ارګنایز کوي. خیبر پښتونخوا خو سټیبل ده اول نه هر څه پکې شته خو چې کوم سي ځایونو کې خیبر پښتونخوا کې مزدی خان شو ټانک شو داسې نور کوم ځایونه دي هلته سپورټس کمپلیکس دي هغه به اپګریډ کوي هغوی دپاره هم پیسې شته بنو شو دا پیسې ټولې د لوبو لپاره دي او د سپورټس فیسیلیټیز جوړولو لپاره دي. نو دا انډر 12 دی، انډر 14 دی، انډر 16 دی، چې څومره ماشومان دي په همدې سپورټس میدانونو کې به دوی لوبې کوي او دوی به مخې ته راځي، لوی لوی پلیئرز به ترې جوړیږي.
او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
اوریدونکو، محمد ایاز ته خیبر ضلع دی او په اکسفورد ګرامر سکول کې د ووم کلاس زده کوونکی دی. هغه په سکول کې اکثره لومړی یا دویم پوزیشن اخلي. راځئ چې محمد ایاز سره دا مرکه وورو. محمد ایاز، اول خو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو موږ له پروګرام کې وخت راکو.
مهرباني.
نو څنګه ایاز په سکول کې ته څنګه پوزیشن اخلي په کلاسونو کې او کنه؟
هر کال
هر کال اخلی. نو سویم پوزیشن دی رازی؟
کلا فرست رازی، کلا سیکنڈ.
صحیح. نو تا بیا نامونه ملاوی گی؟
کپونا ملاو شی و میڈل.
او محمد ایاز، لکه سنگا پا سکول کی چستا دومره دیر اکثر رخی پوزیشن رازی، نو تا سنگا تیاری که سبق تا سنگا وای؟
بس تیسٹونا تا تیاری که و پیپورا پا ټایم ټیبل مطابق.
خان ځان لدی او ټایم ټیبل جوړ کړی دی، نو هغه کې څومره ګنټه چې دی دغه ټایم ټیبل کې ته خپل سبق لور کې؟
4
اورز. او څنګه دغه ته چې کوم نور ماشومان دي ستا په سکول کې یا دغه ته چې کوم ستاسو کلی کې ماشومان دي، هغه ولې نمبر زیات نه راځي؟ څه وجه ده؟ هغه سبق نه وایي که نه سکول نه سم نه دي، څه وجه ده؟
هغه زیات خواري نه کوي.
خواري نه کوي، صحیح ده. خا، او محمد ایاز څنګه سیر عدد د مخ کې پښون کې بس جوړیږي؟
پایلټ زما سره شوف دی راځي.
او څنګه نور ماشومان ته بس پیغام ورکې؟
نور ماشومان ته بل دا پیغام ورکوم چې هغه دې مو پاری کوي، سړی دې کوي ټایم ټیبل مطابق.
بل ته دا وایي چې ته په سکول کې په نورو لوبو کې یا چې کوم غیر نصابی سرگرمیانې دي د سکول سبق نه علاوه په هغه کې څه اخلي کنه؟ نو ایاز ډیره مهرباني د وخت را کولو د خبرو کولو ډیره مننه. له محمد ایاز سره مرکه تاسو واورېده. اوریدونکو، نن مو په خبرونه کې د ماشومانو د لوبو لپاره پارکونو او میدانونو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرئ نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
سنا تو سلطان دی زمان